ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਸਟੜੀਮਸੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਪਾਦਾ د اتوار یک شنبه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې وړمبۍ نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د ماخستن 8 بجې دی. افغانستان کې ونیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې تر ورځې 11 بجې سوې دي. د وایس اف امریکا ډیوه یو واسطه خبري خپرونه کې راسره ملګري اوسئ. درته وړاندې کوو خپرونه. خو اول غوږ سي سټکو ته.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو د نقیب الله مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انور په ضد د مقدمې نه شروع کولو په ضد احتجاجونه کړي دي. بلې خوا په پېښور کې د پی ټی ایم او حکومتي جرګې ترمنځ نن بیا لیدکاته سوي. د غورځنګ یو غړی او قانون پوه لطیف افریدی وایي حکومتي جرګه د فیصلو اختیار نه لري.
دغه کې پورا واک لرلو کسان هم راغلي وو. خو څه په یو وجه په بله وجه خلک پاروواره دي. موږ له هغوی پورا واک راکړی دی او چې واک نه وي راکړی نو بیا جرګې موږ نه کوو.
د اسلام آباد های کورټ په زوره د بيدرکه کېدو په زیاتېدونکو پیښو اندېښنې څرګنده کړې دي او امر یې کړی دی چې د ذمهوارو چارواکو په ضد مقدمات درج کړی سي. د پاکستان د بشري حقونو مشر ډاکټر مهدي حسن وایي د پلټنو د دې پیښو ذمهوار امنیتي ادارې دي.
سیکرٹ ایجنسیز یا دوسرے گورنمنٹ کے ادارے اٹھاتے ہیں کہ تو وہ یقیناً رول آف لا کی خلاف ورزی ہے.
او د افغانستان صدر اشرف غنی د تورخم امنیتی چارو په انتظام اندیشنې څرګنده کړي او د اصلاح امر یې ورکړی. نوموړي ویلي د 40 کلنې جګړې د ختمېدو امکانات پیدا سوي دي.
یو حالت ته رسیدلی یو چې د 40 کالو بورانه خاتمه شي. د سولې امکان نشته. د سولې د راوستلو لپاره موږ باید هم آزاد فکر ولرو او هم ټینګ اراده
ولرو. اوس د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو د نقیب الله مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انور ته د سزا نه ورکولو او پروتوکول ورکولو په ضد احتجاجونه کړي دي. دغه احتجاجونه په کوټه، ژوب، کلسیفلا، کراچۍ، پېښور، ډیر اسماعیل خان او په نورو برخو کې ترسره سوي دي. بلې لور د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او د حکومت لخوا د ټاکل سوي جرګې د غړو ترمنځ نن د یک شنبه پر ورځ په پېښور کې ناسته سوې چې پکې د پی ټی ایم استازو حکومتي جرګې ته خپلې غټې غوښتنې سپارلې. د حکومتي جرګې یو غړي ملک خان مرجان ډیوه ته ویلي د پی ټی ایم غوښتنې نه یوازې د قبایلو بلکې د ټولو پښتنو دي او په حکومتي کچه د دغه غوښتنو په منلو کې څه مشکل نشته. د پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب ډاکټر سید عالم مسعود ویلي د حکومتي جرګې په واکو اختیاري خبرې کړې په دې چې حکومت تر اوسه پورې د خپل ټاکل سوي جرګې رسمي اعلامیه نه ده جاري کړې. د ده په وینا د حکومتي جرګې له غړو سره په دې موافقه سوي چې هغوی به د واکو اختیار رسمي اعلامیې باندې له اړوند چارواکو سره خبرې کوي او بله غونډه به د جولای په 8 نیټه وي. د پی ټی ایم مشران وایي و حکومتي جرګې ته یې لومړی څلور غوښتنې سپارلې او نورو غوښتنې به په راتلونکو غونډو کې ورته سپاري.
د پاکستان فوج د اتوار یک شنبه په ورځ د ګلګت هونزا وادي سره نږدې د کوټرا نړېدو له امله په پیښه کې د آسټریا یا اتریش یو غړ ختونکي خپل ژوند ته لاس ورکړی دی او دوه نور ژغورل سوي دي.
په بلوچستان کې د احتساب ملي ادارې ویلي هغه ایالت کې به حکومتي چارواکو او سیاستدانانو په ضد د بډو او رشوتونو تحقیقات شروع کوي. تفصیل حمید سمسور راکوي.
دغه غونډه د احتساب د ادارې د بلوچستان د دوتر لوري وسوله چې مشري د بلوچستان د نیب ډایرکټر جنرال میر محمد عرفان بیگ کوله. د نیب د ادارې لوري وویل چې دوی د یو شمیر سیاستوالانو او د عالی رتبه افسرانو په ضد باندې د بډو او د رشوتونو د پلټنو پریکړه کړې ده چې په دې کې پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی د خپل وخت د ناوړه کارولو په ضد باندې و خزانې ته په کروڑونو روپۍ زیان رسولې دي او دغه ډول د خوراک په خوانی صوبایي وزیر اظهار کوسه هم خپل اختیارات ناجایز استعمال کړی دي چې په غیر قانوني توګه باندې ملازمان ګمارل دي. ته دوی په ضد باندې قضیه درج کړلې چې اوس د منځوري لپاره د نیب ډایرکټر جنرال اسلام آباد متقاعد قاضی جاوید اقبال ته د منځوري لپاره ستنه کړی دی. د بلوچستان د نیب د بورډ په غونډه کې پریکړه وسوله چې دوی د صوبایي حکومت د پخوانی د تعمیرات صوبایي سیکرتر علي احمد منګل، د ډي جي د خزانه اپیس علي ګل کورد په ضد باندې هم د کرونو روپۍ د جایداد د جوړولو په ضد باندې مقدمه درج کړله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان سرشار اسلام آباد عالی محکمه ویلي د خلکو په زور به درکه کول غټ جرم دی او هغه چارواکي چې په دې عمل کې لاس لري باید محاکمه کړل سي. د عالی محکمه یو قاضي اطهر مین الله تیر ورځ د یوې قضیې د اورونې په مهال خپل امر کې ویلي حکومتي امنیتي ادارې باید د به درکه خلکو پر خوشی کولو او د هغوی په درک لګولو کې له نورو ادارو سره مرسته وکړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د جلال آباد په شار کې په سکانو او مذهبي لړکیو باندې ځانمرګي برید شوی دی. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایس اف امریکا ته ویلي چې تر وسه روغتون ته یو کم شل مړي راوړل شوی دی او شل نور ټپیان دي. د برید د یکشنبې په ورځ د هندو لژکیو کسان په نقشه کړی دی. د ننګرهار امنیتي کمانډان غلام سانه استانکزی وایس اف امریکا ته وویل چې برید په هندو لژکیو باندې سوی دی. ښاغلی استانکزی وویل دغه تنان غوښتل چې له ولسمشر سره ملاقات لپاره ولاړ سي، خو ځانمرګي برید پرې وسو او ولسمشر غني سهار جلال آباد ته ولاړو. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ختیځ ننګرهار ولایت ته سفر وکړی او په هغه ولایت کې د ملکی او نظامی چارواکو په ګډون د ختیځو ولایتونو له قومي مشرانو سره ولیدل. په دې اړه نور تفصيلات د افغانستان څخه حکمل روان وړاندې کوي.
محمد اشرف غنی ویلي تل پاتې سولبه په میراث پریږدي او په ختیځ میشتو ولسونو یې غږ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره آزاد فکر او ټینګه اراده ولري.
راتلونکي د پاره نہ سول د پاره انحصار موجود ده، نه د افغانستان پرمختګ د پاره. ملي اجماع سته، منطقوي اجماع تر 80% راولې، بین المللي اجماع جوړه کړې، اوس وخت د اقدام ده، اوس وخت د وحدت.
نوموړی ځوان افغان نسل ته د مسولیت او صلاحیت په سپارلو ټینګار وکړ او ویل چې ولس اصلاحات غواړي او باید په دې برخه کې مامه تر سره نشي او د دې لپاره ځوان نسل کې بشپړه همغږي شتون لري.
یو حالت تر رسیدلی یو چې د څلوېښت کالو بورانه خاتمه زلیدلی سي، ځکه بیا هم علما کرام نه مننه وکړم چې دې زمینه یې برابره کړه. د سولې امکان شته. د سولې د راوستلو دپاره موږ باید هم آزاد فکر ولرو او هم ټینګ اراده ولرو.
جمهور رئیس اشرف غنی په داسې حال کې دی افغانستان په ختیځ کې ولسته د سولې د راتک ډاډ ورکړی چې د سولې علي شورا چارواکو په تازه څرګندونو کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به په پاکستان کې د سولې په تړاو غونډه جوړیږي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده.
په عراق کې چارواکي وایي د کرکوک په سیمه کې د یوې ودانۍ و مخې ته په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل سوي دي. د دوی په وینا دغه ودانۍ کې د مئی د ټاکنو رایې ایښول سوي دي، خو چارواکي وایي دغه برید کې د رایو بکسونو ته څه زیان نه دی رسېدلی.
د کناډا حکومت امریکا لخوا د کناډایي فولاد او المونیم د نوو محصولاتو په ځواب کې امریکایي توکو باندې محصولات لګولې دي چې له نن څخه به عمل کیږي. امریکا د جون میاشتې لومړۍ نیټې څخه د کناډا په مال ټاکسونه لګولي.
د څارونکو یو ډله وایي له سټل ټاکسونو څخه ښکاري چې شمالي کوریا وروستیو میاشتو کې د نیوکلیایي تحقیق په یو مرکز کې ډېر په چټکه سره کار کړی. د 38 نارت په نوم دغه اداره چې شمالي کوریا کې پوجي، اقتصادي، ټولنیز او نور پرمختګونه څاري، د چهارشنبې په ورځ یو ریپورټ کې ویلي د جون په 21مه له خلا څخه اخیستل شوي عکسونو کې ښکاري چې شمالي کوریا د یانګ با یون په نیوکلیایي تحقیقاتي مرکز کې شوالی راوستلی دی.
د انډونیشیا یو ولسمشر فرمان تر مخه برنۍ کارکونکو یا مامورینو باندې د خپلې باسرژبي زده کول وړین کړی دی، خو کاروباریان یا تاجران په دې فرمان سختې نیوکې کړي. خو وروسته راپورونه وایي چې کېدای سي د انډونیشیا ولسمشر دفتر له دې پریکړې څخه په شا سي.
په ګرده امریکا کې د شنبې په ورځ په زرهاو کسانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه د صدر ډونالډ ټرمپ د دریځ په ضد لاریونونه کړي دي. صدر ټرمپ د لاکانونه مهاجرینو په اړه هیڅ زغم نه لري چې له امله یې ماشومان له خپلو کورنیو څخه جلا کړل سوي او په پنجرو او خیمو کې ساتل کیږي. د شنبې په ورځ خپل یو ټویټ کې صدر ټرمپ ویلي د امریکا د مهاجرت قانون تر بل هر ځای ناسمه دی او دا چې مهاجرین باید د قانوني ګټو پرته خپل خپل هیوادونو ته واستول سي. د فعالینو یو ائتلاف د امریکا په غټو ښارونو کې تر 600 زیاتې ظاهری منظم کړی وی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. خبرونه کې اول تاسو ته وړاندې کوو د لوبو خبرونه او د لوبو خبرونو تفصيلات را کول لپاره استودیو سره غلې د زمو شمکار احمد فواد لامی.
کلثوم جانې د فوټبال لوبي دی په روسیه کې او نن د شپارس لوبډلو په سټیج کې کومې لوبې چې شروع شوې دي نو نن یې دویمه ده او همدا اوس چې زه ورته خبرې کوم نو روس او سپین سره لوبیږي. د لوبې 3:50 دقیقه ده. تر اوسه پورې د لوبو نتیجه یو د یو په مقابل کې ده او زه به درته وایم چې دا ګولونه څنګه وویل شو. په 11 دقیقه کې سرګی اګناشویچ د روس د ټیم نه خپل ګول خواته توپ ووهه په کاپ البته په تیروتنې سره، یعنی روسیې ځان ته ګول ورک، نو دا د سپین په ګټه حساب شو. او بیا په 1:40 دقیقه کې یو پینالټي وشوه چې هغه پینالټي بیا د روس د ټیم د خوا آرتیم دیوبا شوټ کړله او هغه روس سپین ته بیا روس ته یو نمبر ورک چې په دې سره سپین او روس سره برابر شو. نو په اول نیمایي کې لوبه په 15 کې چې د لوبي اول نیمایي و یو په یو پای ته ورسیده. په دې کې 15 روس کوخخ وکړ او شاټونه وکړه په ګول باندې د سپین، او 3 سپین دغه کوخخونه د روس په ګول باندې وکړه. 3 روس کارنر وکړ او سپین کارنر هیڅ نه دی کړی. 5 روس فاول وکړ خو سپین دروسه 3 فاول وکړ. او همداراس د سپین د ټیم نه یو تن ژړ کارت واخیست خو د روس د ټیم نه چا ژړ کارت وانه خیست په لومړی نیمایي کې. او همدار ډول ویل کیږي چې 15% توپ په لومړی میدان کې د سپین د ټیم په واک کې وو او 15% د روس د ټیم. نو دا ځینې معلومات چې راټول کړم نو د نن ورځې دا لوبه چې دا ډیره حساسه ده ځکه چې اوس د 1600 ډلو سټیج دی، یعنی دا چې هر څوک چې دا لوبه بایلی نو د همدغه لوبه په بایلیدو سره له لوبو څخه حذفیږي، یعنی لویږي. نو ځکه بیا نشي کولای چې لوبو ته دوام ورکړي، بیرته به خپل کور ته ځي. نو دا لوبه په همدې خاطر ډیره مهمه ده. د نن ورځې په دې لوبه کې چې د سپین او روس ترمنځ هر یوې چې وګټه نو هغه به 2 وروسته چې کومه لوبه کیږي هغه د ډنمارک او د هغه ترمنځ د ډنمارک او د کرویشیا، نو هر یو چې په هغه کې بریالی شو هغه بیا د دې لوبې له بریالي لوبډلې سره بل ورځ لوبه کوي. دا د دې هغه سکیجول شو. نو بل دا چې روس ته دا ډیر یو لوی پرمختګ دی چې تر دې پړاو پورې رسیدلی دی. د دې نه مخکې کله چې سوویت یونین و، یعنی هغه وخت کې نو 1966 په 1968 کال کې سوویت یونین څلورم ځای ته رسیدلی و د ورلد کپ، خو کله چې بیا سوویت یونین له منځه ولاړه د اوسنۍ راشه شوه نو د تر اوسه پورې دومره مخته نه وتللې راشه چې تر دې ځای پورې را ورسي. خو دا ځل په دې خاطر چې روس د دې لوبو کوربه هم دی نو ډېر ځان پیاوړی کړی دی او تشویق هم ورسره دی، نو تر دې ځای پورې چې رسیدلې دي ډېره ښه لوبه هم کړی دی. ډېر ځان د سپین غوندې د ټیم په مقابل کې مقابله کول او د هغه په مقابل کې مقاومت کول ډېر سخت کار دی، ځکه سپین خو بیا په 2010 کال کې د ورلد کپ ګټلو د نړۍ اتل لوبډله شوی و. نو دا د اتل لوبډله سره د روس داسې لوبه دا ډیر د ساين ورده. نو وګورو چې څه کیږي. لوبه به همداسې روانه وي او موږ به دوستانو ته هغه جزئیات وروسته هم وړاندې کړو. تر اوسه هم چې د لوبې شپږ پنځوسمه بلکې اووه پنځوسمه دقیقه ده، تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم بدلون نه دی راغلی. نتیجه یو د یو په مقابل کې روس او سپین سره برابر دي. وګورو چې باید څه کیږي.
ډیره مننه لمی صاحب د وروستۍ تفصیلات راکولو.
سلامت.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته واشنگټن ډی سي څخه غواړی یاسته. اوس مهم پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او د حکومت لخوا د ټاکل سوي جرګې د غړو ترمنځ نن د یکشنبه پر ورځ پېښور کې ناسته سوي چې پکې د پی ټی ایم استازو حکومتي جرګې ته خپلې غټې غوښتنې سپارلې دي. تفصیل راکوي له پېښور څخه د جبه خبریال مدثر شاه.
دا ځل جرګه د چا د حجرې په ځای حکومتي ودانۍ یعنی سیول افیسرز مس پېښور کې وشوه چې پکې د پی ټی ایم لاړه په دویم ځل وتلي قانون پوه لطیف لالا هم ګډون وکړو. او د جرګې نه پس نوموړی ډیوه ته وایي نن جرګه کې په دې خبرې وشوې چې آیا د جرګې غړي واک لري او کنه.
داسې ده چې موږ خو په تېر دغه کې پوره واک لرلو کسان هم راغلي وو، خو څه په یو وجه په بله وجه خلک پاره واره دي. نو هغوی له به موږ نوې صورتحال له به هغوی خبر کړو. موږ له هغوی پوره واک را کړی دی او چې واک نه وي را کړی نو بیا جرګې موږ نه کوو.
بل نشست په کله کوئ؟ کوم ځای کوئ؟
راتلونکي اتوار باندې
او په دغه مهال چې مو د پښتون ژغورنې د یو بل فعال غړي ډاکټر سید عالم مسید څخه پوښتنه وکړه چې څه وجه کېدای شي چې د جرګې د دومره ناستو باوجود کمې حتمی نتیجې ته تر اوسه نه ده رسېدلې. نو هغه وایي
د دې وجه دا ده چې کومه جرګه تر اوسه پورې وه د دې احترام په خپل ځای ده، زموږ خپل مشران دي، خو د دوی سره د حکومت طرف نه اختیار دي، د هغوی طرف نه نوټیفای شوي. نو موږ دا ورته وایو چې تر څو پورې د تاسو د حکومت طرف نه اختیار نه تاسو اختیارمند شوي دی، تاسو ته خپل وسط ستاسو زیات شوي دي، نو زموږ د ستاسو د ناستې فایده نه کوي.
خود حکومتی کمیټه غړی ملک خان مرجان بیا هیله مند دی او وای دی یوه هفته کې دننه به مونږ حکومتي چارواکو سره لیدل کوو، ځکه چې اوس د پی ټی ایم لاړه غوښتنې مونږ ته واضحه شوې او حکومت سره به د دغه غوښتنو په حق له خبرې کوو.
نو زما دا یقین دی چې حکومت به مونږ نه امید کوي، خو چې کومې خبرې دي دا پی ټی ایم نه دي، دا کبیرو او د پښتنو تکالیف مسائل دی، په دې باندې به حکومت زموږ سره ان شاء الله ګډ جوړ کوي او دا زموږ آواز دی او دا آواز به ان شاء الله سر.
باید وایو پښتون تحفظ مومنټ ټول هیواد کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي او څلور پنځه غټې غوښتنې کوي چې د بې کوره شو پښتنو درکت معلوم کړی شي، خخ کړی شوي ماینون دې صفا کړی شي، په چیک پوسټو د پښتنو سره انساني سلوک وکړی شي. او وایي زموږ ټولې غوښتنې د آئین او قانون چوکاټ کې دي او هم د دغې ستونزو د جواب لپاره جرګه جوړه شوې ده چې حکومت په دغه غوښتنو ته جواب څنګه ورکوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس اف امریکا دی وته یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه تاسو راپور واورېدی. هم پښتون ژغورنې غورځنګ په ټول پاکستان کې احتجاجونه پیل سوی دی او د دوی لخوا احتجاجونه کوي. په تیر خبرونه کې زموږ همکاري منزه شهید د ډیوا د خبریال د سیمې څخه عدنان بیچنی ز د دې اړه تفصیلات اخستې دي، تاسو ته بیا وړاندې کوو.
بیٹنی صاحب د حکومت څه دریز ده؟ عدنان بیٹنی صاحب
دا وی او ای ریوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دیو ریډیو ته غوږی استا او سم یو بل رپورټ چې د پاکستان سرشار اسلام آباد کې علي محکمه ویلي د خلکو په زور به درک کول غټ جرم دی او هغه چارواکي چې په دې عمل کې لاس لري باید محاکمه کړل شي. تفصیل اسلام آباد په دې رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد څخه به تر کسوی ساينستان زهير حسن او دهغه ميرمن اومايمه حسن فزور ته به درکې د مقدمه ته اوریدنې په محل تیر ورس ته اسلام آباد های کورټ قاضي اترمن الله له اړه جاری سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې د نیویمه مقدمه ده چې فزور ته به درکولو په اړه مخې ته راځي. زهير حسن نومي ساينستان د یو حساسي ادارې سره کار کوي او د دې کورنۍ تور لګوي چې استخباراتي ادارو له اړخه د روان کال د جنوري په 12 نیټه خپل د کور څخه به درکه سوي ووم. د دفاع وزارت کڅه هم رپورت وړاندې کړی چې د ساينستان استخباراتي ادارو نه دی نیولې خو جسټس اترمن الله د دفاع د وزارت له اړخه ترجمه کړی سوي د رپورت به اطمینانی سرګند کړی دم. په پاکستان کې به درکه کسانو زیاتېدونکي پر شمیرم سختي اندېښنې مخې ته روانې دي. د دغه تنانو به درکې تورونه د پاکستان پر استخباراتي ادارو لګول کې د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر مهدی حسن تر مخم په بيدرکه کسانو کې څه د سیوی چې په غیر قانوني توګه د هواد څخه بهر ولاړ سیم خو په دې کې هغه خلک هم دي چې استخباراتي ادارې پورته کی او د دې د کمزور کې سونو لوجي عدالت ته نوړاندې کیږي.
اگر سیکریټ ایجنسیز یا دوسرے گورنمنٹ کے ادارے اٹھاتے ہیں کہ تو وہ یقینا رول اف لا کے خلاف ورزی ہے.
کچری استخباراتي ادارې او د حکومت نورې ادارې دوی پورته کې نو د قانون خلا فرزیدم. دغه تنان د تورونو سره عدالت ته وړاندې کول ضروری وی. کچری داسي ونسی نو دا یو جرم دی. د پاکستان د بيدرکه تنانو د پلټونو د کمیشن تر مخه د 4.5 سره بيدرکه تنانو څخه د 3 سره بيدرکه تنانو معاملې هوارې کړې سوي دي او اوس یوازي د 1.5 سر تنانو مقدمه باندې کار روان دي. خو بل پلوته غیر سرکاري ذریعے د دغه بيدرکه تنانو شمیره په زرګونو شایي. د بيدرکه تنانو د پارا کارکونکو ډیفنس اف هیومن رائټس ګروپ مشر امنا چنجوا وای
سره چې ټوټل ډیټا اشتا کناغا 2525 کسان کو لاپتا شوی دی. دب نو ایم چې دا ټول دی بس لیکن ما سره چې دا رجسٹریشن اشتا او کې پی نه کې نا ټول نه زیات دی کوئی 890 عدالت هم کاروائی کی سنټ کې م आवाज کله اوچت کیږي سړکو باندې مونږ ولاړ ور لیکن سر رزلټ دراز
د بلوچستان د بلوس پیدرکه تنانو تنظیم خود غشمیره د تل سره څخه هم سیات شایي او دا هم تور لګوي چې د کال 2001 څخه تر کال 2014 پورې 2000 تنان وشل سوي هم دي. په ورستوي کې پښتون ژغورني غورزنګ هم دغه معاملات را برسېره کړي او په زیدي سخت احتجاجونه کړي وو. دوی د حکومتي ادارو او د فوج څخه غوښتنې کړي چې دغه بيدرکه تنانو مقدمه دي عدالتونو ته وړاندې شي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو دروخی دی نه پختو ویل نه وډیر خلق من کروخی دی.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د تیلو او سرو زرو بې خکته او کلوړی دي.
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دي.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي.
دا او د یوش میر نور پختنو جوابونه د هر ګل پروس دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یہ واسا دا خبری خبرونه لیا دوام لري. یو ربیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو غوښ سیول سټکو ته.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پښتون غورنې غورځنګ فعالینو د نقیب الله مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته د سزا نه ورکولو په ضد احتجاجونه کړي. بلې خوا په پېښور کې د پی ټی ایم او حکومتي جرګې ترمنځ نن بیا لیدکاته شوي. د غورځنګ یو غړی او قانون پوه لطیف افریدی وایي حکومتي جرګه د فیصلو اختیار نه لري.
دغه کې پورا واک لرلو کسان هم راغلي وو خو څه په یو وجه په بله وجه خلک پاره واره شي. موږ له هغوی پورا واک راکړی دی او چې واک نه وي راکړی نو بیا جرګې موږ نه کوو.
د اسلام آباد های کورټ په زوره د بيدرکه کېدو په زیاتېدونکو پیښو اندېښنې څرګنده کړې دي او امر یې کړی دی چې ذمهوارو چارواکو په ضد دي مقدمات درج کړای شي. د پاکستان د بشري حقوقو مشر ډاکټر مهدي حسن وایي د پیښو ذمہداري امنیتي ادارو ده.
سیکرٹ ایجنسیز یا دوسرے گورنمنٹ کے ادارے اٹھاتے ہیں کہ تو وہ یقیناً رول آف لا کی خلاف ورزی ہے.
او د افغانستان صدر اشرف غنی د تورخم امنیتی چارو په تنظیم اندیشنې څرګنده کړې او د اصلاح امر ورکړی. نو موږ ویلې د څلويشت کلنې جګړې د ختمې دوه امکانات پیدا سوي.
یو حالت تر رسیدلیو چې د څلويش کالو بورانه خاتمه تللی د سولې امکان شته. د سولې د راوستلو لپاره موږ باید هم آزاد فکر ولرو او هم ټینګ اراده.
او از د خبرونو تفصيلات
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو د نقیب الله مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته د سزا نه ورکولو او هغه ته د سزا پر ځای د پروتوکول ورکولو په ضد احتجاجونه کړي. د احتجاجونه په کوټه، کراچۍ، کلصفلا، ژوب، ډریس ملخان، پېښور او د هیواد په نورو برخو کې سوي. بلې لور د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم او د حکومت ترمنځ د ټاکل سوي جرګې د غړو ترمنځ نن د یکشنبه پر ورځ پېښور کې ناسته سوي چې پکې د پی ټی ایم استازو حکومتي جرګې ته خپلې غټې غوښتنې سپارلې. د حکومتي جرګې یو غړي ملک خان مرجان دی وته ویلي د پی ټی ایم غوښتنې نه یوازې د قبایلو بلکې د ټولو پښتنو دي او په حکومتي کچه دغه غوښتنو په منلو کې څه مشکل نسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب ډاکټر سید عالم مسعود ویلي د حکومتي جرګې په واک او اختیار خبرې کړي په دې چې حکومت تر اوسه پورې د خپلې ټاکل سوي جرګې رسمي اعلامیه نه ده جاري کړې.
د پاکستان فوج د اتواریا یک شنبه په ورځ د گلګت هنزا وادي سره نږدې د ګوټ رانړېدو له امله په پیښه کې د آسټریا یو غر ختون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوه نور غر ختون کې ژغورل شوي دي.
د پاکستان سرشار اسلام آباد علي محکمې ویلي د خلکو په زور به درکه کول غټ جرم دی او هغه چارواکي چې په دې عمل کې لاس لري باید محاکمه کړل شي. د خبره د علي محکمې یو قاضي اطهر من الله تیر ورځ د یوې قضیې د اوریدنې په محل کړې ده.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د جلال آباد په ښار کې په سکانو او مذهبي لږکیو ځانمرګي برید سوی دی. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کما وایس اف امریکا ته وویل چې تر اوسه روغتون ته یو کم شل مړي راوړل سوی دي او هم شل زخمیان وړل سوی دي چې په مړو او ټپیانو کې د اندو لږکیو کسان دي. ښاغلی ستانکزی وویل چې دغه تنان غوښتل چې د ولسمشر سره ملاقات لپاره ولاړ سي خو ځانمرګي برید پر وسو او ولسمشر غني سهار جلال آباد ته ولاړو.
په عراق کې چارواکي وایي د کرکوک په سیمه کې د یوې ودانۍ یو مخې ته په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل سوي دي. د دوی په وینا دغه ودانۍ کې د مې د میاشتې د ټاکنو رایې ایښول سوي وي.
د کینیډا حکومت د امریکا لخوا د کینیډایي فولادو او الومینیم د نوو محصولاتو په ځواب کې امریکایي توکو باندې محصولات لګولې دي چې له نن څخه به عمل کیږي. امریکا د جون میاشتې لومړۍ نیټې څخه د کینیډا په مال ټیکسونه لګولې.
د څارونکو یوه ډله وایي له سټلایټ عکسونو څخه ښکاري چې شمالي کوریا وروستیو میاشتو کې د نیوکلیایي تحقیق په یو مرکز کې ډیر په چټکه سره کار کړی. د 38 نارت په نوم دغه اداره چې شمالي کوریا کې پوجي اقتصادي ټولنیز او نور پرمختګونه څاري، د چهارشنبې په ورځ یو رپورټ کې ویلي د جون په 28مه له خلا څخه اخیستل شوي عکسونو کې ښکاري چې شمالي کوریا د یانګ بایون په نیوکلیایي تحقیقاتي مرکز کې شوالی راوستلی دی.
د انډونیشیا د یو ولس مشرز فرمان تر مخبرنی کارکونکو یا مامورینو باندې د خپلې باسه ژبې زده کولو اړین کړی دی، خو کاروباران یا تاجران په دې فرمان سختې نیوکې کړې دي. خو وروستۍ راپورونه وایي چې کېدای سي د انډونیشیا ولس مشرز دفتر له دې پریکړې څخه په شا سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دیوه ده یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. د واشنگتن ډی سي د استوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز وروسته یو وار بیا تاسو ته تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. خو اول درته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د امریکې په مشهوره مجله فارن پالیسی کې واشنگتن کې د دانشورانو په وډرو ویلسن بین الاقوامي مرکز کې د سویلي ایشیا د ډیپټي ډایریکټر د مایکل کوګلمن د افغانستان په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته په افغانستان کې صبح کاذب. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د وړوکي اختر په موقع خپلو کې په ډزبندۍ سلاشي وو. په دې موقع کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې افغان فوجیانو او طالبانو جنگیالو په شریکه د وړوکي اختر منځکو یو بل ته ورترغاړه وتل او یو بل له شیرینه هم ورکړلې. افغان حکومت خو د ډزبندۍ د میاد اوګدولو ته تیار وو خو طالبانو ورسره ونه منله. بیا هم د اختر په موقع د لنډ شان ډزبندۍ افغانستان ته د روان جنگ د راغونډولو یو ډیره ښه موقع په لاس ورکړې ده. خو د یو څو ورځو په ډزبندۍ د کلهم افغان اولس او د افغان حکومتي چارواکو د بې کچه زیاتو خوشحالو باوجود د امن یو لوزنامه په نظر نه راځي، ځکه چې د مستقلې امن لوزنامې د پاره طالبان خبرو ته کینول یو ډیره ګرانه خبره ده. بیا هم د دې ډزبندۍ نه طالبانو دنیا ته ثابته کړه چې دوی امن خوښي بے شکه که د یو څو ورځو د پاره هم وي. فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاتوي چې په طالبان کمانډرانو باندې د لاندې سطحې د خپلو جنگیالو او په خصوصي توګه جنگ ته د راکوز شوو تازه دم جنگیالو د لنډ شان سولې د خوند اخیستونه پس امن خبرو اترو ته د کیناستو فشار ورځ په زیاتی دی. خو بیا هم د امن په لورې تللې لار ډېره اوږده او خندوخار ده. طالبانو د وړوکي اختر د درې ورځو د ډزبندۍ په ختمېدو په 20 جون خپله حمله کې 1.5 افغان فوجیان ووژل او دا شان پرله پسې په 21 او 22 جون هم 1.5 او 13 نور افغان عسکر ووژل. خو که طالبانو خپلو حملو کې یو ځل بیا عام بې ګناه خلک وژل شروع کړل نو کېدای شي چې عام اولس د طالبانو نه ووړي. فارن پالیسی نور لیکي چې افغان حکومت او طالبان د امن په باب له په ځینو بنیادي نقطو اختلاف لري. یو خدا چې امن څنګه قائم کی او دویم دا چې د دې اخیری مقصد څه پکار دی. کابل حکومت طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي، خو طالبان نیغ په نیغه خبرې صرف امریکې سره کولو کې غرضیان دي. طالبان په خپل دې خبره ټینګ دي چې دوی به د کابل واکدارانو سره صرف په هغه صورت کې خبرې کوي کله چې امریکا افغانستان نوزي. البته امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته تیار نه ده. خو مایکل کوګلمن د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د دې ټولو ذکر شوو خبرو نه علاوه افغانستان کې د امن راوستو په لار کې نور رکاوټونه هم شته دي. پاکستان د افغان جنگ یو اهم فریق دی. افغان طالبان په مکمله توګه د پاکستان په ولقه کې دي او پاکستان ته د افغانستان په جنگ کې خیر دی، ځکه چې پاکستان افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ نه وارخطا دی او ویره ده چې هندوستان د افغانستان د خاورې نه د پاکستان دننه اړې ګړې جوړولی شي. همدغه وجه ده چې افغان طالبان په افغان ملی اردو او په امریکانو او په نیټو فوزونو حملو سره سره د هندوستان په مزدورانو او په کابل کې د هندوستان په سفارتخانه هم حملې کوي. د افغان اولس اگر که د وړوکي اختر په موقع د یوې لنډې شان ډز بندې خواږه ترخلي شوي دي، خو د مستقل امن او سولې لار ډېره اوږده او کندې کپرې ده، خو ناممکنه نه ده.
وایس اف امریکا دی ودا یو ستا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ختیز ننګرهار ولایت ته سفر کړی او هغه ولایت کې د ملکی او نظامی چارواکو په ګډون د ختیځو ولایتونو له قومي مشرانو سره لیدل کاته کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات افغانستان څخه د ډیوا خبریال حکمل روان په یو راپور کې لري.
محمد اشرف غنی ویری تل پاتې سوله به په میراث پریږدي او په ختیځ میشتو ولسونو یې غږ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره آزاد فکر او ټینګه اراده ولري.
راتلونکي دپاره نه سولې دپاره انحصار موجود ده، نه د افغانستان پرمختګ دپاره. ملي اجماع سته، منطقوي اجماع تر 80% راوړې، بین المللي اجماع جوړه کړې، اوس وخت د اقدام ده، اوس وخت وحدت.
جمهور رئیس ویلی افغانستان یو داسې مرحله ته رسیدلی چې اوس پکې د 40 کلن نورین د پای نښې لیدل کیږي. نوموړي ځوان افغان نسل ته د مسؤلیت او صلاحیت په سپارلو ټینګار وکړ او وویل چې ولس اصلاحات غواړي او باید په دې برخه کې ماما ترسره نه شي او د دې لپاره ځوان نسل کې بشپړه همغږي شتون لري.
افغانستان په یو خاص فرصت کې ده چې د 40 کالو بورانو خاتمه زلیدلی سي. بیا یې درته تکرارم، یو حالت ته رسیدلی یو چې د 40 کالو بورانو خاتمه زلیدلی سي، ځکه بیا هم علمای کرام نه مننه وکړم چې دې زمینه یې برابره کړه. د سولې امکان سته، د سولې د راوستلو دپاره موږ باید هم آزاد فکر ولرو او هم ټینګه اراده ولرو.
جمهور رئیس اشرف غنی په داسې حال کې د افغانستان په ختیځ کې ولس ته د سولې د راتګ ډاډ ورکړی چې د سولې عالي شورا چارواکو په تازه څرګندونو کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به په پاکستان کې د سولې په تړاو غونډه جوړیږي. که څه هم د سولې شورا چارواکو په یاد غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو د استازو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تمه یې ښودلې چې د جوړېدونکي غونډې پایلې به د سولې په ټینګښت مثبت اغېز ولري. یاده دې وي چې تېره ورځ افغان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي له پاکستان سره د سولې د همکاریو په تړاو د کاغذ پر مخ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ ژمنې شوې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره یې د عملي اقداماتو د اخیستو غوښتنه وکړه. د جمهور رئیس د دې څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر په تازه څرګندونو کې ویلي، پاکستان د افغانستان د سولې امن په ټینګښت کې خپل رول پیژني او د خپل هیواد په استازیتوب یې ژمنه وکړه چې په ښه ډول به خپل کردار ترسره کړي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمن اوریدونکو، یو ور بیا هم زو افغانستان لوري ته، چیرې چې راپور نوی په جلال آباد کې چې د افغانستان ختیځ ښار دی، هلته په 3 کروڑ ولی باندې یو ځانمرګي برید شوی دی. د دې په اړه جزئیات اخلو له کابل څخه د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات. دا وخت له موږ سره د ټلیفون وبخښي حکمل روان صاحب، دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی. ستړي مسئ حکمل روان صاحب، او په خیر راغلی.
ډیره مننه ککر صاحب، تاسو هم ستړي مشې کور ودان.
خیر سی وبخښې، ستاسو نوم بیل واخیست. کدار ته وایسه چې هم د دغه پیښه څه وخت رامنځته شوې ده او جزئیات یې څه دي؟
بلې ککر صاحب، نن ماسپښین څلورو بجو په شاوخوا کې په جلال آباد ښار کې د مخابراتو په چاو کې ځنمرګی برید شوی، ځنمرګی یا موټر بم برید شوی دی. د ننګرهار چرواکي وایي چې په دغه کې 13 نفره وژل شوي دي او 25 نفره ټپیان شوي دي. دوی وایي چې زیاتره دغه هندوان یعنی سیکان دي چې په دغه برید کې وژل شوي دي. نن سهار افغان رئیس جمهور ننګرهار ته سفر کړی و او هلته یې د نظامي او ملکی چرواکو ملکی کسانو سره کتلی و او غونډې یې درلودې. نو مبخای دلتا د هندوانو هم ورغوښتل شوی و چې افغان رئیس جمهور اشرف غنی سره وګوري. نو په دوی باندې ځنمرګې برید شوی دی. نه شوي رپورټونه داسې وایي چې ولسی جرګې ته د هندوانو کاندید اتاتورک سنگ هم په دغه کې وژل شوی دی، خو اوسه پورې دغه رپورټ دولتي چارواکو تر اوسه پورې نه دی تایید کړی. د دغه برید مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. ننګرهار هغه ولایت دی چې دلته داعش وسلوال هم فعالیت کوي او نورې وسلوالې ډلې هم شتون لري.
ډېره مننه، ډېره مننه حکمل روان صدا صاحب او کورودان.
ویس آف امریکا دی وده دواړه مایکونه خلاصو بخشي زکم د واشنگتن ڈی سی دا سټوډیو څخه خبرونه درته وړاندې کوو او خبرونه کې یو شمېر نور هم راپورونه لرو.
بالکل، او لدې خبرونه ورسته به بل خبرونه هم وی چې قربانه به ناهید سحر وی او ناهید سحر به د پښتون ستوري خبرونه قربتوب کوي او نن به هم یو پښتون ستوري ورسره وی. کډر مون اوریدونکو، اوس هم زو د یو رپورت ولوري ته چې په پاکستان کې د ترګری زد چې کم فعالیتونه دي د هغه د پاره پاکستان یو په لوړه کچه سیاسي کمیټه جوړه کړې ده. د هغه وروسته چې د جمعې په ورځ په د فرانس په پاریس ښار کې میشته فاینانشل اکشن ټاسک فورس په پاکستان د ترګرو د مالی ملاتړ په تور په خړ فهرست کې اچولی. ارشد حسین اور باندې نور تفصیل له اسلام آباد راکوي.
د امریکې د خارجه چارو د وزارت ترجمان ډان اخبار ته ویلي هغوی خوشاله دي چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو پر ضد د خپلو کمزورو لرې کولو لپاره د ایف ای ټی ایف سره په شریکه کار کولو باندې امادګي ښکاره کړي. امریکایي چارواکي د پاکستان د دغه ګام ستاینه کوي. روانه اونۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په پیرس کې ترسره شوې غونډه کې دغه سازمان پاکستان د هغه ریاستونو په خړ فهرست کې اچولې چې د ترهګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې نه کام شوی دی. اخوا هند هم د ترهګرو د مالی مرستو د سار ادارې ایف ای ټی ایف د هغه ګام هر کله کړي چې پاکستان په خپل فهرست کې شامل کړي دي. ټایمز اف انډیا د هند د بهرنو چارو د وزارت د ترجمان د خلې وای چې پاکستان دا باور هم ورکړي چې په نړیوال کچ د ترهګر ګرځول شو ډلو او شخصیتو پر ضد به ګامونه اخلي. پاکستان کې سیړونکو د ایف ای ټی ایف لخوا د هیواد نوم په خپل فهرست کې اچول د غربي هیوادونو او د هند سازش نګنی او دا د پاکستان د خپل کور نه سمولو نتیجه بلی. سیړنکار ډاکټر هما بقای وای د ایف ای ټی ایف دا تازه ګام د پاکستان پر ضد د امریکای یا د کمبل غربي هیواد سازش نګنی او زیاتوی دا د پاکستان په سفارتي او ملکی کچ د ناکامه پالیسو سرګندونه کوي.
پھر اسی طرح بھی چیریٹی کی بات ہوئی، سیف چیریٹی کے سیمینار، سیف چیریٹی پہ پروگرامز، یہ سب یو ایس فنڈڈ ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں. پاکستان کی حکومت نے کبھی نہیں
هغه وایي د پاکستان حکومت چرته هم دا سوچ نه دی کړی چې په بسونو او لارو اډو کې چې کوم صندوقونه ګرځي او چندې راټولوي دغه پیسې چرته ځي. او نړیوال ورورولي غني چې د پاکستان واکدارانو دغه هیواد د منی لانډرینګ په یو جنت کې بدل کړی دی. د دفاعي او سیاسي چارو سیړنکار او د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز ډایرکټر محمد عامر رانا وایي پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی په چا چې په خاص توګه د ترهګرو د مالی مرستو د مخ نیولو پر سر اعتراضونه کیږي
اور اس کے اندر وہ 139 جو یو این کی جو لسٹ ہے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کی جس میں حافظ سعید بھی شامل ہیں ان کے متعلق تحفظات ہیں اور خاص طور کے اوپر میں بتاؤں کہ
هغه وای ایف ای ٹی ایف د سلور پاکستانی کلدم تنظیمونو پر ضد اعتراضات لري. په دغو کې جماعت الدعوه، جیش محمد، الرشید ٹرسٹ او الاختر ٹرسٹ شامل دي. دا سلور والا ډلې کلا په بدل بدل نمونو او کلا هم په خپل اصلي نمونو کار کوي. د ایف ای ٹی ایف راتلونکو بل غونډه به د دسمبر په میاشت کې کیږي، او کو پاکستان بیا هم د خپل تګلارې لاندې موثره ګامونه پورته نکړه نو د دغه ادارې په تور فهرست کې شاملې دي شي. سیړونکو وایي د پاکستان په تور فهرست کې شاملې دوسره بنه یوازې د دغه هیواد اقتصاد زیانمن شي، بلکې په نړیوال کچ په د پاکستان مخ لا نور هم بد ښکاره شي.
وایس اف امریکا دی وده دا پاکستان پخوانی ډیپټی سپیکر فیصل کریم کندی وایي چې په پاکستان کې بے پلوه او شفافه ټاکنو باندې اندېښمن دی، او شایي چې دغه ټاکنې بے پلوه نه وي. د دوی سره د دیوا خبریال عدنان بیټنی یو مرکه کړې ده، تاسو وړاندې کوو.
صوبائی حکومت ہو رہی کیئر ٹیکر حکومت کرا رہا تھا، اخ چکم چینجز کری دی، آج دس چینجز کری چکم ایڈمنسٹریشن نے چینج کر دیا، خاص کر پولیس والوں کے ساتھ یو ڈسٹرکٹ نے بڑ ڈسٹرکٹ کری اگ کا سان چکم شاتا حکومت چیز زیر تاب والا او ایس ڈی گانو اگر نتی چینج کری اگر کا سان ڈی خان والے بند کا بند والے پیخور تھا پیخور والے بہت زیادہ سے پرانسٹیشن دی رو دس نے مجھے ریزرویشن اس وقت پارٹی چیئرمین ملی تھی پاکستانی پیپلز پارٹی اس وقت ریزرویشن تھا الیکشن مانے بل ورسرا ورسرا تا اسو جکم فاٹا خبر پڑے سو بی خان کیوں داسی گورو سرچ آپریشن پنوں مانے مقام نہ بس بازار علاقے بن سی سٹی کمپین ہمیشہ چدا ڈی خان سٹی کے ہمیشہ چدا مقام نہ پس شپے کمپین اخی مون تو پرابلم دادی چے یو کو دلتم ڈبل سواری مانے پابندی دا دہشت گردان تو ڈبل سواری مانے پابندی نہ صرف عام شہریاں نوں پارا دا اگ نہ بات کم دا شپے فوج آپریشن مختلف علاقوں کی آخری کینڈیڈیٹ سے پارا پرابلم ہے کہ کینڈیڈیٹ سے کمپین نہ سیکھوے خلق چدہ علاقے نہ ایکٹیویٹی نہ سیکھوے دے الیکشن کمپین دام یہ ڈیر زیاد منگ پارا یہ ریزرویشن دے جائے داش ہے منگ غور منگ فرسٹ پریورٹی چاہتا اگر امن دے ڈی خان کی پورا پاکستان کی دیا منی کیونکہ دس ادھر سے قسم فریکوینٹلی دا بازاروں دا سے بندی منگ بازار کی کمپین خپل ایکٹیویٹی بسنگ دا یہ ڈیر زیاد اگر ایکٹیویٹی بازاروں کے مقام پس
تاسو تحفظات ظاہر کری ہوا داسې مولی چې ځینې قوتونه هغه ځینې کینډیډیټ فیور کوي چا ته مو اشاره کړې وه او داسې کم کینډیډیټ دي چې هغه سره فیور روان ده
عمر هغه چا پر اشاره وه خپل پوه شو خو ما همیشه دا ویلي چې کله پروف آف فورم راشي زه به خپل ریزرویشن ته شروع کوم آیا هغه فورم چې کم خلک وایي چې چیف جسٹس وایي له نورو سره چې موږ انډیپینډنٹ الیکشن ته وغواړو مونگ جو تحفظات دی لورو پارٹیاں تم تحفظات سے آیا اگر دے کے سنجیدہ دی اگر تحفظات اور ودا کے سزا جزا بھائی ڈیفینٹلی چدا ٹول اوپن سیکرٹ رہے ڈیفینٹلی چدا تحفظات دی پارٹی تحفظات دی اج کل فورم راشی پراپر ہمارے مونگ سے
دا گریونسز تاسو الیکشن کمیشن تر سولی دی تاسو وای چې انت امکان امکان لري چې تاسو څه لکه یو ٹرانسپورټ الیکشن وسی
زنده غونه مچ زنده مزدانش کاری کې الیکشن کمیشن دوره به اختیار چې هغه فورس سره الیکشن کمیشن وسره کوي الیکشن کمیشن خو ڈسٹرکٹ ناظم تحصیل ناظم نو سپورٹ نکړه باندې اوپنلی ڈسٹرکٹ ناظم چې دا ڈی خان تحصیل ناظم ڈی خان تحصیل ایڈمنسٹریشن ڈی خان ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی خان مختلف سرکاری افسران پٹواریان اوپنلی کمپین کی لگے الیکشن کمیشن سو کوشش کرو الیکشن کمیشن کو یو ما تقاری صرف دادا جی وہ ڈاکخانہ جوڑا چاہیے اگر الیکشن رکو پر الیکشن کمیشن ما دے ما ذاتی طور پر اختیارات نکالی
کدی الیکشن کم رزلٹ یا نتائج راجی تاسو بدا منن کی وی
اور دا خو وخت ټیم پور ځکه چې موږ اوسمه ریزرویشن شته بس هغه ماده نگران حکومت ماده هغه دا بیوروکریسی هغه ماده موږ تاسو ته دي په ډیسټریټ کې تحصیل چې کم نظام دي هغه کم پرشت کمپین کې څه کوي افسران کم کمپین کې لګي دي هغه ماده موږ تاسو ته دي هم مخې ګور سکی کې نو خدای خدای دا انځور سره ډور ماده ګوري دا کم پر روان ډے بای ډے موږ په 2000 یاره موږ تاسو ته رائٹ ناؤ ڈن فور ایم ڈیفینیٹلی دغه الیکشن مې تاسو ته وړاندې کړم
ډیره مهرباني چې تاسو دې وسره خبرې وکړې
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiwa
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم زه د بلوچستان ایالت ولوري ته، چیرې چې د احتساب ملي ادارې ویلي هغه ایالت کې به حکومتي چارواکو او سیاستدانانو په ضد د بډ او رشوتونو تحقیقات شروع کوي. تفصیل حمید سمسور له کوچې راکوي.
دغه غونډه د احتساب د ادارې د بلوچستان د دوتر له لوري وسوله، چې مشري د بلوچستان د نیب ډایرکټر جنرال میر محمد عرفان بیک کوله. د نیب د ادارې له لوري وویل سو چې دوی د یو شمیر سیاستوالانو او د عالي رتبه افسرانو په ضد باندې د بډو د رشوتونو د پلټنو پریکړه کړې ده، چې په دې کې پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی د خپل وخت د ناوړه کارولو په ضد باندې و خزانې ته په کروڑونو روپۍ زیان رسولی دی، او دغه ډول د خوراک پخوانی صوبایي وزیر اظهار کوسه هم خپل اختیارات ناجایز استعمال کړی دي، چې په غیر قانوني توګه باندې ملازمان ګمارلی دي. د دوی په ضد باندې قضیه درج کړلې چې اوس د منځوري لپاره د نیب ډایرکټر جنرال اسلام آباد متقاعد قاضي جاوید اقبال ته د منځوري لپاره ستنه کړې دي. د بلوچستان د نیب د بورډ په غونډه کې پریکړه وسوله چې دوی د صوبایي حکومت د پخوانی د تعمیرات صوبایي سکتر علي احمد منګل، د ډي جي د خزاني افس علي ګل کورد په ضد باندې هم د کروڑونو روپۍ د جایداد د جوړولو په ضد باندې مقدمه درج کړله. د نیب ویان پر مخ زیاته کړله چې دوی د واسا د سټور انچارج امیر لطیف رانا په ضد باندې هم د شپېتو کروڑو روپۍ د خوردبورد او دغه ډول د لوکل ګورمنټ ډایرکټر جنرال په ضد باندې بیا د 12 کروڑو روپۍ بډې رشوتونه چې د اوبو په پروژه کې ترسره شوي دي د تحقیقات پریکړه کړې ده، او دغه ډول په صوبه کې د یو شمیر سرکاري افسران چې په هغه کې د بیړنیز حالاتو د مخنیوي اداره چې خیمه یې اخیستې وي، او دغه ډول د خوراک په محکمه کې بیا د ژوب کل عبدالله د یو شمیر افسرانو په ضد باندې چې په هغه کې اسیسټنټ فوډ ډایرکټر د میونسپل کمیټې نصیر آباد چیرمین هم شامل دي، د دوی په ضد باندې د ناجایز اساسو د جوړولو مقدمه درج کړلې. د نیب اداروي چې په بلوچستان کې د صوبایي محکمو کې د بډې او رشوتونو ډېر لوی قضیې موجوده دي، چې دوی به د نورو په ضد باندې هم دغه ډول ګامونه واخی. په بلوچستان کې د غربت کچه دلته ډېره زیاته ده، چې دلته د سرکاري افسرانو له لوري د پرمختیا په پروژو کې یو شمیر بډې رشوتونه ترسره کیږي چې ولسی خلکو ته ډېره کمه پایده رسېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
په وزارت وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتیس د سمندري فوج د جنگي کالج یوې دستوري تخپل تقریر کې امریکې ته د قومي سلامتیا په حواله د پیښو سنگینو مسلو ذکر کړی دی. دوی چې په دې لړ کې موږ لومبه د شمالي کوریا د حالاتو ذکر کوو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د صدر ډونالد ټرمپ تاریخي ملاقات د امن او روغې رغبت نوې لارې پرانستې دي. خو ښاغلی جیمز میتس په دې خبره زور ورکو چې موږ له دنیا کې په هر ځای کې د ایټمی وسلو د حاصلولو عمل ته ویښ بیدار اوسېدل وی. بلخوا دولت اسلامیه یا داعش له ماتې ورکولو کې د عالمی اتحاد د واضحه کامیابۍ باوجود خونړي توندلاري تنظیمونه په مشرق وسطا کې د نفرت خورولو او په ګرد دنیا کې د بیګنا خلکو د وجلو په کارونو کې اخته دي. د دفاع وزیر جیمز میتیس نور وی چې دا هم د دې جنگ غوښتنه ده چې موږ ټول دي د ترهګرۍ خلاف فیصله کون جنگ وکړو او ترهګر ځان له محفوظو ځایونو پیدا کولو ته پرېنږدو. ښاغلی میتیس دا خبره په ګوته کا چې روس په ایټمی وسلو کې زموږ د ټولنې جوخت سیال ملک دی، او د روایتي او غیر روایتي د اختیار د استعمالولو ثبوتی دنیا ته ورکړی دی. روس د دویم عالمی جنگ نه پس پړومبي ځل یو داسې ملک دی چې په جارجیا او یوکراین کې د بین الاقوامي سرحدونو د سر دوباره راخکو تکل کړی دی. د دفاع وزیر میتس خبرداری ورکو چې د روس صدر پیوټن نیټو دانه وانه کول غواړي. د ده کوشش دی چې د غربي ملکونو د جمهوریت حیثیت کم کی او د امریکي اخلاقي واک اختیار ختم کی. دوی چې بل امکاني خطره راپورته کیدونکې چین دی، کم چې د موجوده عالمی نظام بیا د سره د جوړولو لپاره اوږدمیا د منصوبې لري. چین د پرانستی بین الاقوامی نظام نه لویه فائده پورته کړې ده، خو د دې په جوړښت کې هیڅ کردار نشته دی. نن ورځ چین سره زموږ د معاملو شړلو او چین سره د ملګرتیا کولو په نتیجه کې به زموږ د مستقبل د تعلقاتو د لارې ټاکنه کیږي. د دفاع محکمه د دې مسلو د تابع کولو لپاره نور زیات ضررناک فوز تیاری. زمونږ دشمنان دی لازمن په دې پوه شي چې که دوی زمونږ د جمهوریت تجربې خطرو سره مخ کوي نو دا به د دوی په حق کې خنوي. دویمه دا چې امریکا خپل فوزي اتحادونه مضبوطی، نوې نوې دوستانې جوړی، ځکه چې دا د تاریخ نه ثابته ده چې ملکونه د ملګرو او د اتحادیانو له برکته خیرازه پاتې کیږي. او دریمه دا چې د دفاع محکمه د ښې زیاتې کارکردګۍ ښودلو دپاره جدیده کړی شي او په دې کې اصلاحات وکړی شي. هم د دې کوټلي حکمت عملی په بنیاد به امریکا د ملک دننه د جمهوریت او په قاعدو ضابطو د روان بین الاقوامي نظام دفاع کولی شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.